نشط میشه.
په افغانستان کې وو بجې شوې ازادي رادیو او رېدې ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د زما حق دی او نیز پروګرام ته ځانګړې شوی. خو پیل دې سات په خبرونو کو د راپورونو لمخنن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې خبرې پخلی نه دی کړی. د دې مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شوي و چې شمېر له لسو اوښت. د طالبانو د حکومت دوه خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ګوانتنامو زندان وروستی افغان زنداني محمد رحیم ال افغاني به ژر قطر ته ولېږدول شي. د سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه یې واخیستل شي وویل چې ال افغاني خوشې شوی او ډېر ژر به په قطر کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. یوې سرچینې دا خبره هم وکړه چې د طالبانو حکومت به ژر په دې اړه یوه رسمي اعلامیه خپره کړي. د راپورونو له مخې ال افغاني په 2001 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې ونیول شو او لږ وروسته بیا د کیوبا ګوانتنام زندان ته ولېږدول شو. د امریکا د هغه وخت چارواکو ویلو چې نوموړی القاعده شبکې ته یو نږدې کس دی. دغه افغان داسې مهال له ګوانتنام زندان څخه خوشي کیږي چې د طالبانو حکومت پرون یک شنبه امریکایي تبه امیر امیری له زندان خوشې کړ او قطر ته ولېږدوه. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندان د امریکایي تبه امیر امیری د آزادېدو هرکلی وکړ. ښاغلی روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان کې د امیر امیری د آزادېدو د هرکلی ترڅنګ دا هم ویلي چې دی په ناحقه په افغانستان کې بند شوی و. نوموړي د امیری د خوشې کېدو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پریکنده ژمنې او همدارنګه د قطر د رول ستاینه وکړه. هغه همدارنګه وویل چې یو شمېر نور امریکایان هم تر اوسه د پټوکو په ناحقه په افغانستان کې بندیان دي او ولسمشر ترامپ به تر هغو آرام ونه کړي تر څو چې ټول دغه بندیان بیرته هیواد ته ستانه شوي نه وي. تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره امریکایي اتباع د طالبانو په بند کې دي، خو یو شمېر امریکایي رسنۍ شاوخوا شمېر درې کسه بولي. د راپورونو له مخې امیری روان کال پنځم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشې کېږي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او فعالانو دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي غونډه د بند دروازو تر شا روانه ده او رسنیو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. معلومه نه ده چې د غونډې نور ګډونوال څوک دی او پر کومو مسلو خبرې کوي، خو میرمن کوفي ویلي چې افغانستان داسې نظام ته اړتیا لري چې پریکړو کې ولس ونډه ولري او د ټولو حقونو ته پکې درناوی موجود وي. هغې ویلي دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې پاکستان د دې پټکو د دوی حیاتي ملګری دی. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي و چې دا غونډه دولتي نه ده او د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د څیړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو امریکایي سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ادعا کړې چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI رابللې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د روسیې د وروستیو تحریکونکو فعالیتونو په وړاندې د آرامۍ غوښتنه کړې ده. واتفول نن دوشنبه د پولند پلازمېنې وارسا ته تر روانېدو مخکې وویل د روسیې دغو تحرکاتو ته باید پریکنده او سنجول شوی غبرګون وښودل شي. د جرمني، پولند، فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په وارسا کې داسې مهال جرګه کیږي چې روسي الوتکو په وروستیو کې په پولند او استونیا کې د ناتو هوایي حریم ته ننوتلې وې.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. ټاکل شوی و چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شي، خو د دې غونډې ولوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوي نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت په تیر بیا د خزو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوی چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیر بیا د ښځو او نجونو حق انتر پښو لاندې کیږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او د غرض نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډیر اغیزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر ښځو دغه راز متشبثو ښځو او سوداګرو ښځو هم د انټرنیټ لارې د خپلو توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ودې لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات دي چې نن په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. دغه راځه د تاسو لپاره هم فرصت دی البته که انټرنیټ ولري، ځکه چې هغه راپورونه چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي دي وایي چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکه کار نه کوي، بلکې ورسره موبایل ټلیفوني شبکې هم کار پرېښی دی. خو بیا هم د واتس اپ د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره اعلان هم 00420023001111. یو ځل بیا تکرارم، د مو د واتس اپ شمیره 00420023001111. که مو غوښتي وي کولی شئ چې د دې لارې راسره تماس ونیسئ او په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. پوښتنه لرئ له خپلو میلمنو یې زموږ د میلمنو یې مطرح کړئ. خدیجه امین او آغا ملک سحر، تاسو دواړه خپرونه ته ښه راغلاست. لومړی به آغلې امین تاسو ته درشو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څېړل کیږي. یو شمیر د بشري حقوقو فعالان راغون شوي دي. کله چې د بشري حقوقو د موضوع باندې خبرې کیږي، د ښځو او نجونو د بشري حقوقو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبین یاست دغه غونډې ته چې آیا وب کولای شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې دی، البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغند رول ولوبوي؟
سلام مخنو بخیر، مننه ژوندې اوسئ. والا سلور کال کېږي چې مونږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنه کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو مونږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان د سلور کال کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنیټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنان شبینه لپاره څومره هغه سخت کیږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتیږي. نو مونږ څنګه کولای شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دې زه اوس هېڅ نشم ویلی چې مونږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتیږي او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دي او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کیږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دې کې پیسې دوی پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله مننه آغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه، خو د دغه نوري فایبر د شبکې لبندي دو سره څه فکر کوي چې د افغانستان وګړي په تیر بیا خزیا اون جون چې د انټرنیټ څخه ډیر استفاده کوله د خپل ورځنی ژوند د خپل پوهې د لوړېدو لپاره د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغیزمن کېدای شي؟
سلامونه لمړی تاسو ته د خبرونه اوریدونکو ته لمړی خو د معلومات لپاره باید دا وایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټوله کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر لدی نور انټرنیټونه اصلا د ژوند چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنی په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو وادونه کاری کې د نوري فایبر د کیبلونو کمرسته دا کار کوي. افغانستان کې مشه په ولایتونو ته د انټرنیټ کښته وو شاوخوا 1.2 میلیونه خلکو ګټه ترخسته. ټول دولتي سیستمونه خصوصي سکتور بانکوالي دا ټول پرمدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندیدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کیږي بلکې د حکومت ولی د 10 میلیونه 8 میلیونه خلک سي بانک ولی ته لاسرسي درلود. روختونونه د موتاسي هوایي سکتور او اتیا سره نه پام دی برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه که ظاهر ته په جزئیات راځم ډیر وخت باسته. نو په دې کته کول سره دا یوازې د نه د انټرنیټ قطع سو دا معنی د خلک لاسرسي زده کړو نړۍ سره وصل کېدو د ټکنالوژي ل اوسني بدلونونو د ټولو محروم څه ته ټولو زیات زیانې افغان میرمنو او جنو ته ورسېدو. ځکه چې د طالبانو لپاره تک سره سز د کړې بند سوینو په لسګونو سلګونو زرن جنو د انلاین زده کړو تمخ کې د ټول نړیوال پانتونونو خیریه موسسو نړیوالو ادارو د سکالرشپونه وونځي او ټول اتب بهر مشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې ساده زده کړو یو بدیل وو. لکور څخه خوندې او له یو کمپیوټر موبایل تخدیز دکړی کولی لدی سره لسګونو زر افغانان سي دي لره تک سره مسلکی متخصص خلک لدندو ګوخصو پرځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو تراوستل سو. نو هغه هم لنړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره انلاین دندې پیل کړي. سلته انټرنیټ لقطه کېدو سره دا هم پر لسګونو زر خلک لزدا کړو څخه انلاین لکار څخه محروم سو. افغانستان کې په زرګونو شرکتونه د نړۍ په دې برخه کې د انټرنیټ برخه کې فعالیت درلود. په دې سکتور کې کار کول دا هم لسګونو زر کارکونکو سره ل دندو څخه به برخه سو. نو په دې سره په ټوله کې کدا اوس وین د افغانستان کې د اوس د دغه باندې سره تر درې لکه زیات شوه خلک چې غاف سریتی میرمنی مسلکی او متخصص خلک ګولو پر یو ځای پر یو امر دی له هغه ورستی فرصت د ځوان له خیم کاناتو سیادیکل د دې ورستی چانسو لاندې خیم به برخه کوي. ټول افغانستان په یو تور تاریکی کې وساده ځل ټول نړۍ سره اوس اړیکه کاته سو تاسو ورسنن له افغانستان سره مونږ تاسو انټرنیټ ټول اړیکه کاته سو مونږ تاسو باندې
مننه. خغل سحر اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واوریدې چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملاتیر بلل کېده. دغه هغه ورستای فرصت چې خزو او انجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندیدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوي چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تیر بیا خزي او انجونو زیانمنوي؟
خب طالبان وړي چې هغه په رسمي توګه جندل شي د نورو هیوادونو لخوا، لیکن هغه دا فشارونه پر شرزو باندې کوي. خو هغه نه پوهیږي چې هغه ستل لا شور کوي کنه. څلور کال کېږي چې هیڅوک هغه پر رسمي نه پیژني او افغانستان د شرزو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هیڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یوازنی هغه لیک امید او شرزو لپاره انجنونو لپاره چې هغه د هغه په لار په واسطه هغه کار کولای شو درڅونه ول. خو دا هم موس هغه کېږي هغه نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې غن لري تاثیر نه لري بلکې ټول هیواد باندې دا با تاوان لري کنه. دا خو یو ظلم دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پریږدي چې شزې په اسانه الته ژوند وکړي په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه دا دي چې نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که مونږ زیات کړو که مونږ فشارونه شرطو باندې زیات کړو خو مونږ ته باید مونږ ته دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه مونږ ته هغه کوي مونږ ته دا چانس ورکوي چې مونږ په رسمیت پیژني.
خو اغلی امین فکر نه کوي چې آیا طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ کچېری مثلا دغه سي اقدامات لکه چې د اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي لدینه به برخې کیږي د خو ولس ناراضه کوي دوی په دې نه پوهیږي.
ولس خو هغه دی هغه سره نه دی ولس طالبان نه غوړي خو هغه نه داريږي هغه نه ایر لري چې کوم هغه نه اتاتونه کړو کنه نو دا هغه کار او ژوند کوي ختمیږي نو ولس هغه نه داريږي هغه ته هیڅ احترام نه لري دی هغه نه ایست هغه ته نزدیکی نه لري خو داريږي مجبوریت ده مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي او کدا ادامه ولري نو زه مطمئن یم چې ولس با د طالبانو پر وړاندې بخپل کړو چې ته او طالبان به هیڅ لاري ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. خغلی سحر تاسو د زینو اړخونو د انټرنیټ د بندیدو چې څه اغیز لرلی شي یادونه وکړله خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه د ټکنالوژۍ د بانکي سکتور د بانکوالۍ د خصوصي سکتور لپاره په تیره بیا دغه ټولو مسایلو ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلي بس دا ده چې دوی پر دې نه پوهېږي دوی څه کوي. متاسفانه دې رهبري له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده. اصلا په دې نسي ادا ارزولی د څوک نه معلومېږي چې دا موږ څه کار کوو یا څه ترسره کوو. دا اوس ګورې د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملا تیر متول یا بندول دا معنا نه یوازې د ټول ځوان پیسې پالچ کول دي. نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخون نه د میرمنو ته زیان رسوي یا د مسنده کوي. دا تقریبا په ټوله معنا د ټول اړخونو پالچ کول دي. تاسو وګورئ تقریبا شپږ ولایتونو انټرنیټ زما غږ به ته ماته راځي نه به تم سوسون زه.
بلې تاسو خبرې کوي رادیو ما اوري اما یو استونزه دلته شته ده کلګ غږ ټیټ کوي تاسو غږ خبرېږي مهرباني.
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاخه نوري فایبر کیبل چې ټول افغانستان کې کښ شوی وو دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو وګورئ الکترونیکی تذکيري د ترڅنګ مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیون خلکو ګټه ترې اخیستله. د دې ټول قطع کول د یوازې باور کوي یوازې عدد ځوان اقتصاد موضوع نه د مخمه اشاره وکړ په شاهدین نن یوازې 3,00,000 خلک وسن زما د امکاران په شمول د اوس لمغ سرکاري اړي کپري سودي به باید وس په کار کوي انلاین دی لافان څنګه کار کول. نو د دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو تور تاریخي دی په یوستمه پیړۍ کې دا د څه کول دی لکه په تاسو یو څوک لز د کړو ل کار ل خوراک ل څکا ل هر څه بند کیا او ځنه پیغام سدي دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره د سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي
اوس خلک تدیزه تر سپګمور رسیدلې دي. زه مطمئن یم سحر صاحب کده د بشري حقوقو موضوع ډیر د حساس موضوع وي حساسیتونه راپاروي. په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو موضوع ډیر راپورته کیدل او ځینې حساسیتونه وو. دا موضوع جلا کو نړیوال ارخیوي خواته کو خپل افغانان حقونه لري کده شپامغه د بشري حقوقو په چوکاټ کې دا مطرح شي خو کچېری دغه راشتو د خپل افغاني اړخته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم په اوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي افغانستان نسبتا د امن خاون شوې دی. اکثرا هغه کسان چې دیش کاله یا څلوېښت کاله له هېواده لرې و بېرته ځي افغانستان ته، بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې ده په غرب کې درلوده، لویدیځ کې درلوده، ژوند یې کړی و، حداقل هغه یو څه ولري. دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کېږي چې غواړي بېرته لاړ شي افغانستان ته، په افغانستان کې پانګونه وکړي. له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي، خپله سرمایه افغانستان ته انتقالوي. دا خو خلک بېزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي.
دقیقا تاسو یو شی د معلومات لپاره د اوریدونکو معلومات لپاره وایم، د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري موږ تاسو په ارقامو باید لږ فکر وکړو. د دې کلنی بودیجه 2 میلیارد امریکایي ډالر د ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم. تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سی په جنگ جګړو کې ولو 8 میلیارد 2 میلیارد دولتي بودیجه ولې نه دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم په دغه کوي سړکونه هر څه جوړوي. انده معنا د جمهوریت د سلورو کلو د یو کال کار دی په سلورو کلو کې کولای شي، ځکه چې دوی عمره بودیجه نه لري. د امنیت موضوع زت سره معنا مې ټکو ټوک نسته، ولی امنیت دا په دې معنا نه د ټکو ټوک جنگ جګړه نسته. امنیت دا معنا چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري. تاسو وګورئ د دوهم نړیوال جګړه او دوهم نړیوال جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولدي، ستري ابسوردګي دوره و چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشنه درلودو. هماغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډیپریشن اخته دي. سموتاسي په یو لرواني لحاظ دا بدترین حالت ده. یعنې یو روغ انسان وزل د روحي او رواني لحاظ په اوس په افغانستان کې د میرمن روحي او رواني حالت تر ګریټ ډیپریشن باید تر ګریټ ډیپریشن یې زیات کړی ده. د افغانستان کې د ټول هغه اواته میلیون نه میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلکو دی هغه له افغانستان څخه تیښته مجبور کړته. د دې لپاره تکثر او ګور په میلیون نه افغانان وتښتیدو، مسلکي متخصص خلک په ګاونډي نور هیوادونو ته ولاړو او هلته هغه براین ویسټډ سو، یعنی د هغه کوم مسلکي او متخصصي ارز درلود هغه لمنځه ولاړ. هغه اوس په یو لیبر یو عادي کارګر بدل شوی ده. یو متخصص ډاکټر یو انجینر چې په کابل کې په ډیر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې عزت ځوان به درود اغوست نن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ژوند او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده، یعنی د اوس افغانستان د تراتک سره لکه ټول افغانستان یو خپاس کې نیولای وي، ګریټ ډیپریشن نیولای ده. ګریټ ډیپریشن په نړۍ کې لندوامه نړیوال جګړه کې په امریکا کې ولو په ځنور وادونه کې اوس د اوس په 2020 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي. دا بد روحي حالت نوزو دا یوازې د ټکنالوژي اړخ نه تویم، د ژوند ټول اړخونه په جول یا د ټول ژوند محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق ستر ظلم ده. زه پوهیږم زه د تحمل وړ نه ده. یو ورځ څوک راولاړیږي افغانان راولاړیږي. د دغه تیرو سلو کلو کې متشل 25 دولتونو حکومتونو رالو په ډیر وړو تیروتنو باندې ملتونو راولاړ سو او د لواکې استکونه طالبان هم د وینم نومي نبی نخان بي امد د دې دغه تصمیمونو پایله بد موږ د ژوند تر پای پوری وی. تاسو وګورئ نن سوا یم واتی یم کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جن سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد سو. زموږ نوې نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کوو. سدي نالوسی پاتو سو د دې د زدکړو کې زدکړي ونه کړي او د هغه وخت د افغانستان بنسټونه وران کو. طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانولو سره دومره ستره دښمنۍ راخسته ده چې زموږ راتلونکي نسل بم د قیمت پرې کوي. درې کاله پنځه کاله شپه کاله وروسته باندې د نوم وی نبی نخان وی نبی صفی زنی اما د دې دغه سمهونو قیمت بز مهم ورکو زموږ بل نسل به ورکوي. نو زه د افغانستان دی او بچی په صفت باندې د دې وطن دی او زوی په صفت باندې په ټول افغانانو هله کوم غوښتنه درې کوم لا طالبانو له ځینو او خیاران کې د ځینو دی کې دی واخین دی عقل دی وجدان خواندان چې لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمنی مکوي، تاریخ سره مکوي. په دې ډول تاسو نسی کولای د خلکو په زړونو کې جای پیدا کړی. کله کانی دا کار نه وکړي ته یې څنګه سپوله تر اوسه پوری هیڅوک په خوله خنوم نه اخلي. افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنگ سالارم ټوپک سالارم دا کار وکړو. نن دیغي اولادونه دیغي کورنۍ په غي شرمېږي د خپل پلرونو سره جنگ سالارم ټوپک سالارم وو نو مې نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي، اولادونه باندې باندې شرمېږي، خپل قوم باندې شرمېږي او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده وزمن مبربادوي.
سحر صاحب مننه. اغلی امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوی و د پافانسان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو دغه خبرې ته چې طالبان دغه اقدامات چې کوي مثلا دغه ورستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول کوم د حساب ورکولو کوم داخلي مرجع خو تاسو مونږ وینو چې فکر نه کوو چې کوم داخلي مرجع وي کوم سیمه ایز نړیواله مرجع ستا چې هغه ته دوی حساب ورکوونکي ووسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي د خپل وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی
مننه د طالبانو امدا وختنه ده امدا فکر دا چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نشي چې په افغانستان کې څه روان ده او دوی خو بیا چاته نغواړي چې صاف ورکي او هغه نه لري دومره خو دا ډیر مشکل دا
کوي خو اغله امین اکثرا چې طالبان چارواکي لوړپوري چارواکي وایي چې موږ لنړی سره غواړو چې خې اړیکې ولرو نړی یم موږ سره باید خې اړیکې وپالي نړی باید راشي په افغانستان کې نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي دغه وضعیت څخه د وټو لپاره افغانستان کې چې اوس روان ده کې بشري وضعیت یې قبول دی باید نړی له افغانستان سره لاس کړي د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي خو آیا دوی دې ته پام نکوي چې نړی هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډيري حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګنه ان غوښتنی وي
دا خو معلومدار ده چې چې طالبان غواړي خود نړۍ هم یو څه غواړي لیکن وسته چې زه چې ګورم طالبان خپل اعتماد لرا سوار کړي هیڅوک هغه باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبان باندې سرمایه گذاري وکړي ځکه چې پوهیږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي ځکه اوس سلور کال کې کنه په سلور کال کې هیڅ خنه شو په افغانستان کې نو څنګه نړیوال ټولنه او غواړي چې طالبان سره هغه وکي او قرارداد وکي او غواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاشي او سرمایه گذاري وکي خو موږ پوهیږو چې طالبان دې ته مدور نه دي هغه خزو ته احترام نه لري هغه د خزو حقونو ته احترام نه لري نو څنګه کې امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم غواړي طالبان سره کومک وکي یا طالبان په کوم سره څنګه دا ویلې شي چې موږ وخت نه لرو اغوی خو په ولوس باندې څه کوي ولوس لپاره یې څه کړی دی په تیر څلور کالونو کې دا اغوی اوس حق نشته دی چې اغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنه وکړي افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي
بله تاسو دا د هغه موضوع یادونه وکړه هم دغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پریږدي په داخل د افغانستان کې امکانات شته کوي چې خپل راتلونکي جوړ کړي خو دغه د دې ورستوي اقدامات او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته سحر صاحب
د معلومات لپاره وایم دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه ملک وي لمړی د ایران او دوم د شمالي کوریا ایران تاسو درمانمي کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې چې تقریبا لدی سره نیوزیلند ایرانیان مجبور وي پی ان پراکسی ته مخه کړی او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسي ولري لدی سره د ملیونونو ایرانیانو ډیټا وی شخصي معلومات هر څو حق سو او ډیر سخت وځوریدو تاسو پوهیږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیون ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي یعنی ګټه نه کوي زیان کوي لدی د تاسو په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونه تر هغه هدا ورسېدو په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریونونه د خلکو پاتونونو سره دولت مخصوم دومره یانده سی په ایران کې څو پیښ سو مثلا سره واندې څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتوب کې ځوان کوي هغه ډېر خلکو تمال میږي دوم باز د شمالي کوریا نه سده د دوه مرحله د نن نوروز څخه شروع سو شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کو یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې الیټ ورتوایي غی ته لاسرسي ورکړ چې هغه تقریبا 3000 یو نیم زر کسان په شون شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړ، ټول نړۍ له پرمختللې ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو ګورنن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسورده، تر ټولو ډیپریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ چې په دموکراسي پرسنوی د سره مخې د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبري، خلک موټر نه لري، په خو باندې دی ورازي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت تمام دغه ماډل ده. دا اوس یو شل په صد شریعت انسټال کړی دا او نصب کړی دا، یو اتیا په صد شریعت بنورم ان شاء الله عملي سي. امغه د 1990 مو کلنو سره د ژوند کول سي په خلکو یي موسیقي سندري تایب اتا ادی دی یو وعده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستاسو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی ودی فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کی په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړی ته راتلو زده کړی کول. افغانستان ته تجربه او تخصص ورول ورول او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ، خو د دې لراتک سره نه وځغه پرمختګ لمن ځولاړ، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزل نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور وسو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پرڅ دې وست کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دی خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د منډو خوندو آینده هم دی خراب کړه، دغه د اوسنۍ ژوند هم د ستر ابسوردګي طرف ته کو. د افغانستان له ټولو بدلون نو نړیوال پرمختګونه تاسو درمالمیږي د اوس ټول نړی په انټرنیټ ولاړه ده. د پرون ابل اورز ریپورت زو درته کوم، سیواز یوټیوب خپلو هغه چینلونه یا څوک چې په یوټیوب کې ډیټا اپلوډوي یغې ته تر څلور کلو کې 100 میلیارډ امریکایي ډالر مرسته یعنی پیسې ورکړي. د دې څخه افغانستان محروم و. دا یو ډیر وړ جزئي خبره ده. تاسو وګورئ نړۍ د اوس تقریبا د انټرنیټ 1 ټریلیون ډالر ده، یعنی 100 میلیارډ ډالر نه پورته ده. د ټول نړۍ کې تاسو وګورئ چې موږ تاسو له ټول نړۍ سره په یو سویو په یو قطار کې روانو، که په نړۍ کې خوندي مختلفو که پانتونه مختلفو که ټیکنالوژي مطلب کابل و دې کې هم موږ هغه ټیکنالوژي کاروله. اما د دې لراتک سره د انټرنیټي محدودیتونو بندیزونو سره موږ د ټول نړۍ له سیستمونو څخه پریسو. دا اوس تاسو وګورئ چې ټول افغانستان سیستمونه پالیسو. اما د غوړ د 1990 مو کاغذ پرانی او هغه دورې ته وګرځي تر څو خلک یوازې په دې کې نتو کې خالي وخره وچخه ویدسه او نور د ژوند پرمختګ
وکړي. دا خو سهار صاحب کېدای نشي، بیا به د بحث دوام ورکړو. لوي لاندې د مې ورسته
رینجن په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ور خلاص د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د زما حق دی د ازادي راډیو ژوندې خبرونه اوري. د خبرونه ته مو خزینه فعال خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر ملما نکړی دي. زموږ ټکنیکي همکار وای چې له آغلی امین سره زموږ اړیکه پرې شوې، بیا هم هڅه کوو چې ورسره بیرته تماس ونیسو. خو سحر صاحب بیا هم دغه بحث ته دوام ورکو. تاسو د دو هیوادونو چې دغه سخت مقررات وضع کړی دی، ایران او د شمالي کوریا دونه وکړه. شمالي کوریا یو منځوي شوی هیواد دی، دیکتاتوري پکې له څو لسیزو راهیسې حاکمه ده. اما په افغانستان کې بدلون راغلی، موږ ډېر رژیمونه تجربه کړی دي او د دغو تجربو څخه درس ګمانم چې نه اخیستل کېږي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، حاکمان باید ولس زړه لاس ته راوړي، خو د دوی په هغه تعبیر سره هغه اقدامات چې دوی کوي دوی فکر کوي چې دا د ولس په ګټه هم دي. زینو اکثر مواردو کې چې د کډې نجونو د خونځي د بندیدو موضوع مطرح کیږي وای چې اکثرا ولس دا شی غواړي چې نجونې خونځي ته لاړې نشي. څو ځلې موږ دا خبرې د طالبانو لوړپوړو چارواکو اورېدلې دي، خو داسې نه ده که هغه په لرې کلیو او باندو کې یو دهقان بزګر دی که یو عادي وګړی دی، دوی غواړي چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي. که راشو هم دا د طالبان لخوا وروستیو محدودیتونو ته په تیره بیا د انټرنیټ په برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړل چې دا راتلونکی نسل زپی، فکر نه کوي چې طالبان به بالاخره له دغه سي او کرنلارو په شاشي؟ تر اوسه پورې طالبانو رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه انټرنیټي شبکې ولې بنده کړې ده، خو فکر کوي چې تر اوسه پورې کوم لیدلې خو دوی هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې لګولي تر اوسه نه دي پشا شوي. مګر دا یو ډیر مهم اقدام دی، ډیر مهم هغه دی چې په افغانستان کې تقریبا ټول ولست زیان منيږي. فکر نه کوي چې دوی به بل اخر پشا شي؟
یو شی ستاسو د اوریدونکو معلومات لپاره وایم چې افغانان، پښتانه، ټول افغانان د زده کړو، د انټرنیټ د زده کړو، د انجنونو د زده کړو مخالف دي نه. تاسو وګورئ یو ساده مثال درکړم، په تاریخ کې تر ټولو ستر بدلونونه، تر ټولو هغه مرالونه له میوند ملال څخه شروع، تر دغه وروسته نازونه، تر دې ټول د میرمنې وي. دغه وروستي کلونو کې زه ته وایم 2003 کال کې که څه هم هغه ټیم کې زما 2009 کال دی چړن ارقام درته کوم، په 2003 کال کې سي انتخابات کیدو د ټول افغانستان کې د خزو غډون ډیر زیاتو. زه یو ادي مثال تاسو لغه راپورټ خاص من زغمن ما کار کړی ل پکتیکا ولایت څخه په انتخاباتو کې د میرمنو کچه 30% و. تاسو درمان میږي د دې ل ستونزو د جګړو سره پکتیکا ولایت د ټولو یو له هغه ولایتونو څخه د کړو څخه محروم وو. اما په ماغه ولایت کې د خزو د انتخاباتو کې د کچه 30% و. دا اصلا تاسو یو شی واضح معلوموي، نور ولایتونو نو زه اصلا باس نور باندې کوم. تاسو تر وګورئ په نور ټول ولایتو کې د خزو غړون کچه څومره لوړه ولا. په ټول افغانستان کې هلی وغوړې دي، بدلون نه وغوړې دو. موږ تاسو ما غادي شرایطو کې افغانستان کې جنگ جګړې د انتحار انفجار هر څه کول، بیا مو هم خپل ځوان ته ادامه ورکړې و. موږ له نړۍ سره ځان نه دغه کول. موږ په افغانستان په غادي شرایطو خراب سړکونو کې بیل میټرو، بیل قطار، بیل پرمختګونه، بیا هم حالت ټول هلی غړولې وي. اما کله چې دی رالو او دا ټول بندیزونه رامنځته کو، شمالي کوریا په افغانستان باندې سیستمونه عملی کړ، د افغانستان نن څلور کلو کې هغه وضعیت ته ورسول چې تاسو د معلومات لپاره زویم شمالي کوریا د اوس په بهترین حالت کې ده. شمالي کوریا متخصص کډون لري، خپل اټومي بم جوړوي، راکټونه جوړوي، ټول سیستمونه خپل کنټرولوي، سید لټون نړۍ سره اړیکه کاته ده. اما به د خپل دولت له خپل ولس زده کړو نه محروم کړي. تاسو مرمنې شمالي کوریا زده کړی مساویانه لکه نارنه غوند زده کړه تلسرستری خو مدي افغانستان کې ګوري د ټول نسل سره د افغانستان له بدلون سره د دې دوه څه چیرته د اسري د افغانستان د خبرې وی پرمختګ خبرې وی هغه د پیسې قړې دا واغ لمن زوړي دا وبر په خوله به خبره نه کوي ځکه څوک وایي ته زرمانیږي څه زدا دښمنی کوم. خو تبي خبر د مختص پامل کې معلومي دي په تیر سلور کلو کې واز د انټرنیټ موضوع نه و. دینجونو زده کړو موضوع ولا د افغانستان ونځو کیفیت اوس 20% خراب شوی ده. تاسو وګوري په دې ورستوي کې په تیر کال کې ما څېړنه کوله د افغانستان کې 20% ماشومان ازون کې خوندوی پانتونو ته بیل انګیزي دي. اول به انګیزي ځکه وایي چې ما زده کړی و کې پانتون مې ول ماسترین وکا زما په جای وسته به سواد طالب پدند نه استا او زه به دغه تر لاس لاندې کار کوم. نو هغه خپل عزت نفس لري، هغه مورال لري، هغه شخصیت لري، هغه غرور لري، څنګه هغه تر دې لاس کار وکړي؟ د دې د اوسنۍ دولتداري کې تمه وایا حساب ورکونه ستا، شفافیت ستا، کار اهلی کار ستا، استعداد ستا، کوم شي ستا؟ ګور هیڅ د افغانستان په ست چته دی هغه دی راوستل دی په دولتي ادارو کې نه ول دی. حساب ورکونه ستا په دولتداري کې حساب ورکونه فرض عین ده، لکه متاسف فرض لرو په پادي ځوان کې، په دینی ځوان کې. په دولتداري کې حساب ورکونه شفافیت فرض عین ده، سی باید وي. د حساب ورکونه ورکی نه ایا د فزات مخنیوي لپاره قانون لري نه؟ هر یو د اصول او قوانینو لمخه کنټرولي ګوري. موږ ځنګلي ټولنه نه یو، موږ امازون کې ځوان نه کوو، موږ ځنګل کې ځوان نه کوو، موږ په یو یواد کې ځوان کوو. د قوانینو او اصول لمخه باید ځوان نه کوي. په افغانستان کې اساسي قانون ټول هغه قوانين او اصول لایحه ریګولیشن د لمن زیوړو او په منځ ول سلمو شریعت لرو کومه دوله شریعت څه شی ده یاند اصلا په کې کوم ماده لري چې د دولتداری کې د متزه یو شی د معلومات لپاره مر په ټول نړۍ کې د اوس ټول نور تر زر سایبری او نور قوانين لري ته افغانستان په نړۍ په شریعت چې د ټکنالوژي او دولتداری او د خلکو ژوند مدیریت کولای شي مو ساينس ټکنالوژي پرمختګ لنړۍ سره همغږي ته ضرورت لري په دغه ځنګلي ژوند باندې مو نس کول ژوند او کوته سلويک میلیونو ژوند ور برباد کړ اغه په ابسوردګي اخته کړ اغه نا امید کړ د نور هیوادونو همسایه وادو غربت او دیغه دغه ته مجبور کوسن دیغه تر لاس لاندې ځوان کوي.
بله ډیر مننه سحر صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر د چ په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ لټول بوختیا او سره سره کور ودان له خزینه فعال خدیجه امین سره چې مخکې په خبرونه کې واز موږ اړیکه پرې شوله. سحر صاحب خبرې ډیر زیات دي پروتین خبرونه کې بیا هم په دې مسایلو تاسو سره خبرې وکړو کور ودان چې په د انټرنیټي د نوري فایبر او د انټرنیټ تی شبکې په اړه ومن نور معلومات لوریدونکو سره شریک کړل بلې قدر من وریدونکو دا زما حق د خبرونه هم دومره واخو بیا هم لمک سره پات شهید اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو یو بل ځانګړی پروګرام خبرېدو ته چمتو ده.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي له نوموړي څخه مو په پایل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبره په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمون سره ملمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا مصبا صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیر مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغنه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانډ نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغنه زیات برخمن شي. دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دوایم ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال بخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه راپدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده په دې کې د سویل شوی دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د خوونې روزنې هغه د اجباري نوېستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په ډیر لسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر ګوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې داس په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسی، ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي د تمو مهاجر ویلې شو. یعنی کایو څوک خپل هواد کې د دې لپاره چې دای دغه مواردو لکه ژبیز او سمتی قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخي، نو د کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې د لپاره وکړه، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته دا باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پریږدي، هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید با خبره وسی، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څرنګه کم آیا دا کنوانسیون نه منلې دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډیر مهم دي. د دې ترڅنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، تبن له وطن نه لري کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیاغه ته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. موږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له غوال نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکی او په دې لارو باندې چې یودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لار شي، دوته خو ډیر زیاته لازمه ده چې له دغه سختۍ باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تک، په یو سیالۍ باندې تبدیل شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته لار شم نو د ما ژوند به جوړي، یو توربوري یا د خپلوان چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې، هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات د شي ښکارا کوي چې موږ ډیر آرام یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهم دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي، معمولا د دسمبر او جنوري دي میاشتو کې، چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه بلکې راحت وي، په حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډیر پیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې کدوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او کچیرته ورزی هم. معمولا دوی بیا کوم هغه هیواد ته ورزیم، د خپل قضیه چې دي د دروغو پر بنسټ جوړي، کم سیاسي پناهندگی چې ورکړي، ځکه بل لاره خوشتنه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي، نو بیا دروغو اسناد جوړي، د دروغو تذکرې جوړي. لاسه حال کې چې دا پټوله کې، یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي. ډېر نور لارې د دې شته چې مثلا که په هر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا، او یا کزي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به څنګه دوی باندې تمامېږي، او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله وسی.
کله چې یو څوک په ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا چې د بې غورۍ له وجې، یا دا چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زپونه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورئ، یو نړیوال اصل ده حقوقو کې وای چې قانون نه بي خبري وزر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه با خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان په حاکمه کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د دې د بی خبري وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې حق له قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپل د اوسنی اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت هم دغه ده چې د وګړو له حقوقو نه به هر دفاع وکړي خلق با خبره کی له قوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي
او کچیر دا وضعیت هم د دوام وکړه چې هم تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کيده دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبري له وجې په پیګن یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامې دلې سي دا وضعیت کم د سي دوام وکي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتلې او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې را ولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده او موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په داسې طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وسی د غلطه دي غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړي چې بهر لاړ شي. یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري قانوني لار یې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لاړ شي د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده. خدای مو کړه کم غمی زره منست کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپل کسان دي او کورنۍ دي چې موږ په لاسه او صلح او مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پخیمانی هیڅ ځای نه لري.
بله مصباح صاحب تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت په اکل معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولې سي په دې اکل مو روخانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر غټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مره کوي په قانوني لارو دي د سفر کول غټي چيري په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټ لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه دی او سفر چې په عملی توګه زی د ګټ ډیر زیات ده. نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي. تر ډیر زیات مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډیر ګټ دي شرعی لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټه هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک تر لاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیره رولنده شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې د پرمختګونه وکړه.
بله مصباح صاحب سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاستو چې ډیر مسافر کړای دي ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړو. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سل دسي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته جوار خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو وټاکل سي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي.
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته د ناپوهی له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعی ده چې کله انسان هغه خپل څه چې توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن د اندرځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خوانه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخي ځکه دی یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر چوک چه وسی زکه افغانستان که تیگه، خاور، هوا، سرک، موتر، خلق و دانه هر چه خپل دی هر چه تید خپل احساس کهی دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټولو شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسان تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغانی فرهنگ لری کی ځان چې دا ډیر یو غلط فکر ده مونږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وي نو افغانان سره راټولېدل ناست ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه ده د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کینو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې یو څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یوه خاص ستراتیژي له ځان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو تر څو له دغه مزایاونه استفاده وکړي که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړوي د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلای شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی دی
ډیر زیات مننه مس بس تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نن مننه کور ودان
درن دوستانو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې لمونږ سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری